پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن جمعه ده د لندی قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه د یو ساعت خبرونه د چی په خبرونو پیلېږي د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشرې بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو دا اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي هغې زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لرې کړي کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی کابل پرس کلب له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل سویو رسنیو ته د خپرونې اجازه ورکړي د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یوه چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول په دې حمله کې هغه پولیس په نښه شول چې د پولیو ضد واکسین د کمپاینرانو امنیت یې ټینګ کړی و د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه سو د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی پر خرسون ښار د روسي ځواکونو پر راکټي حملو کې چې د نومبر پر شلمه پیل سوي او تر اوسه لس کسان وژل سوي دي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان پکې ټپیان سوي دي په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی و دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریه د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي د کابل پر وخت د ماښام اوه نیمه بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي د شپې یولس نیمه بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تېرې شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې جاپان هسپانیا ته د یو په وړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هممهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو په وړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستل سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسی او زموږ ژوندۍ خبرونه د ویب سټ له لارې هم اوریدلای سي په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل لري متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمنتیا شي طالبان وایي
پر صورت مزید تجمن چې هیڅ اجازه نه ورکړي د افغانستان خاورې د چا په ضد استعمال کوي یا د افغانستان خاورې سو استفاده وکړي
د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورستیو بحثونو بیا جنجالونه پراغولی دي هغه ویلي
لیکن دا عمل خان هغه څو کړه لاري پر غربيانو او کافرانو باندې ودرځي دي دا فائدہ فرموله راوړه چې شوزوی په کورو کې ناشې دي شوزوی مکتبو ته نزي
په سمنګان کې په یو دینی مدرسه کې ورسته چاودنې خبرګونونه پاره ولیدی. د اوکراین وضعیت هم په یو راپور کې کتنه کوو. د خبرونې په دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغ لاس پاپنسن کې د غرمې 12 بجې څخه باندې 15 دقیقې دی ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتوني بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. دا په اصل کې ده چې متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي آسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي آسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسؤول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیا څخه منع ګرځول شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګر شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان دې د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چاته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته. پر صورت موږ دې ته ژمنو چې چاته اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کې او یا د افغانستان له خاورې سو استفاده وسي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادعا چې طالباني ردوي
مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو اندېښنه شولې چې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره سوې ده. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په یوه دینی مدرسه کې چاودنې چې د تازه شمیرو له مخې 19 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي خبرګونونه شول سوي دي. دا هم جزئیات.
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تیرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشمې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې وچې ناڅاپي درس شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځاینه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله په وینا په هر ځل مانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صفه لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ وه. په سمنګان ولایت کې د چهارشنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بیلابیل شمیرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه چاودنه کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمیر 1400 د ټپیانو 24 تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې مرجوب له تر مخکې ورکړل شویو شمیرو ډیره یاده کړه.
متاسفانه دیروز یاد سیلمناک لبد امر غتیر اورز چې د غپیخه وشوه زموږ 25 هوادوالې ټاپیان او 19 نوري ووجل د وجل شوی او ټاپیانو په منځ کې ماشومان شته د دې لپاره چې دا یو مدرسه و او دلته کم عمر ماشومان د درس لپاره راغلي وو
په خاطر آموزش اوجه حضور داشتند
د 14 ته بهرنی او کورنی خبرګونونه هم خودل شوې دي د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس تويست د چهار شنبه ورځې ناوخت په خپل ټوئیټر دغه پیښه غندلې ویلي هر افغان ماشوم د حق لري چې لویری پرتس د کړو کړی د افغانستان لپاره د امریکا شارز د افری کرندېګرو د افغانستان د خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینامری هم دغه پیښه غندلې ده کرندېګر په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د افغان ماشومان ساتنه پالنه باید وشي رینامری بیا ویلی چې پر افغان ماشومان برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی په ورته وخت کې د ناروې هیواد د بهرنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې ورسته 14 غندل او دای له ظلم ډک عمل بللای دی هم حاله به ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونسف هم د دغه برید پاړه خوښینه خودلې او ویلی چې په پخې کې وژل شوی ټول ماشومان دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ټوئیټر پاڼه د غبریت یو بشري ضد جنایت بللای او ویلی چې د غبریت د ټول اسلامي اصول خلاف عمل دی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبد الله هم د غبریت غندلای او د ټول اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللای دی تر اوسه د دې پخې مسولیت کوم وسلواله ډلې نه دی منلای خو له دې وړاندې په جماعتونو دینی مدرسو خونیزو مرکزونو کې د یو شمیر بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلای وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورسته یو سرګندونو بیا باسونه پاره ولیدی ندا محمد ندیم ویلی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنۍ دی او د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی د نوموړي دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د وی ویډیوي پیغام لاري په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي خود طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي چې دغه ویډیو پخوانی ده دا هم په ډیره تفصیل
یک سال
کابل کې دی ولسم ټولګیز د کوون کې مریم احمدی وای تعلیمي حق دی او باید ورکړل شي موږ ازادي رادیو ته ویل د خونځي دروازې باید پرانستل شي
ما یک ډاکټرین و
مسلمانان درس خواندن حق ما زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی سخت د چیز مو خونځي تړلې او موږ نه پریکړي چې تحصیل وکړو تقریبا له یو کال زیات شو موږ خونځي ته نه ځو زموږ لپاره دا ډیره سخت ده چې و منو نور خونځي ته نه ځو
نه رافتیم خلې دشوار به پرمای کې قبول
کوم مکتب نه نریم خدای واځ مریم نه د چلو خوانځي محروم شوي خاید دي په چیر ډیری نور افغان جون هم لزده کړو محرومي پاتې وي لوبل خوور صلاح هغه چې د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جون زده کړې د بهرنۍ کلتور یاد کړ د سرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو تند خبرګونو نه خو دلی دي په ټولنیزو رسنیو کې زینو کارون کلی کلی چې پر خو زو نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړي د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په ویغونډه کې چې ویډیوي د چهار شنبه ورځې ناوخت په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنه دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه لو وختونو افغانستان ته راوړل شوی
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاري پر غربیانو پر کافرانو باندې یو دزې دي دا فائدہ پر مولا راوړل شزوی په کورو کې ناسې دي شزوی مکتبو ته نه ځي همدغه د عیاشي او د پهاشي نسخه راوړې غوښتلې چې په افغانستان کې عملي
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي خو د طالبانو د لوړز د کړو وزیر ویان احمد تقی په خپل ټوئیټر لیکلی چې دا ویډیو په خانه ده نو موړي ویلي دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و لږ دې سره خو کې د افغانستان د خزو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینامری وي د ازبکستان متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو او د تونس انډونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلې او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان جونز د کړې ضروری دي هغه لمیری تیر مخام په ټوټ کې لیکلی چې د لیدنې کتنې پروانونه کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده لکه لنه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 408 د شورزي کې چې افغان جوري لښبګم ټولګي پورته خوانځي ته نه پریخودل کیږي کته هم دنجونو د خوانځي د پرانستلو وختنه کیږي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان د روسیې د یرغل په ترڅ کې وژل سوي دي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. نور لیسمت څاروان.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تیره شپه د اوکراین یو تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دې خوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوز د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکی ویلي و چې د ورځې له 60 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 24 پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوزلوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 100,000 روسی سرتیری تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونو ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته شرغلاست. په پیل کې ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ګالپ څرنیز خبرونه د خپل یو تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبان او افغانان په اقتصادي تباهي لاهو کړي. د مقاله په لومړیو کې ولول له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسیدل، د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړي چې دا د خوراکي توکو د نخوندیتوب او د کورنیو اوایدو د کمښت لامل شوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بای په چټکۍ سره لوړې سوي، د بایو لوړوالي د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړي او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې، 81% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې ساري شمیر دی او دا د 2021 کال پرتله 4% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خبرونه بیا له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکي غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی ده د دسمبر په 15 د ملګرو ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان سوي دي. په دې مقاله کې راغلی چې دا کتنی طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړی، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پوري پکودي، افغانان لې و پراخ او ستونزمن ژمی سره لاس او گریوان دی او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورست راغلی په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړی سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتی سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادی غونډه تور غشتي دي. ویسټرن خبرونه د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یو مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولۍ لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ 40 کلن زدران له سریلانکا سره په سیالۍ کې پراخه لاسته راوړنه درلوده. وروسته راغلی چې افغانستان د سیالیو پر مهال د یوه قوي ټیم په توګه مطرح سو، او د رحمت الله ګربز لوبه هم د ستایلو وړ ده. افغانستان هغه لوبه وګټله، او د مقالې د لیکوال په باور که ابراهیم وضعیت ته سم پام نه وای کړی، د لوبې ګټل اسانه نه و.
طالبان او افغانستان کې پر اف ام سپو د ازادي رادیو د خبرونو مخه نیولې ده. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو ادارو ترڅنګ د ازادي رادیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلې.
طالبانو په افغانستان کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د اف ام او ام سپي بندي کړې دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، ازادي په لسکونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو د پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، ازادي رادیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکي د دې رادیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د پریکړه د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې، او له طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښولې، او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له ټول سیسو رئیسی د ازادي اروپا ازادي رادیو افغان څنګه چې په سیمه کې په ازادي مشهور ده، د افغانانو د ورسېنی ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسی پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یو تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې تر سره کړې ده، د افغانستان شپږ پیته سلنه لویان هر اونۍ د ازادي رادیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره ازادي رادیو هغه پیشي په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري مخنیول شوی وي. ازادي رادیو تر ټولو زیانمنونکو شذو جنو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینټ د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې لدی پریکړې ښکاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لتر لاسه کولو افغانان راګرځوي. د همداراس ویلي د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیدی سانسور کړي پوه شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ازادي اروپا ازادي رادیو به له هیواد څخه به هر خبرونه کوي، او د نورو فارمټونو په مټبه د هڅو ته دوام ورکړي چې خپلو خاصو اوریدونکو ته ورسی شي.
د کرکټ ملي لوبډلې د وی تاریخي لوبډلې د ګټلو چانس لاله سوار کړ، خو ډيري لاستراوړنې پکې درلودي. دا هم په ډېره تفصیل.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ. دغه سیالۍ د کرکټ نړیواله شورا د سوپر لیگ سیالۍ وي. لومړی لوب افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله. دویمه د باران لامل به پایلې پاتې ورسېده، خو دریمه لوبه چې فکر کېده افغان لوبډلې به وګټي، په اخره کې سریلانکا په څلورو وکټو پکې بری ترلاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره لدی عمل ارزښتمنه وشي. د وی بریا او یو مساوي لاملې 15 نمرې تر لاسه او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوخ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندستان هیواد کې د لس لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیواله شورا له لوري د 13 لوبډلو ترمنځ د سوپر لیگ سیالۍ ورته لتیر یو کال رئیس پیل شوی دی او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پایلیس توپ وهونکی ابراهیم زدران 2 سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولای شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشټوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پوندو هدف ورکړی او چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګول عابد په خپل سرګندونو کې ازادي رادیو ته ویلي دي، که څه هم د افغان لوبډلې لپاره لاسترونو ډکه لوبلړۍ و خو په اسانۍ ورستې لوبه لاس ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. که چېرته موږ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو ښه سپیشلسټ پاس بالر چې هغه سره هغه د نوي کرکټ یعنې کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی د پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغوی سره هغه یارکر سپیشلسټ یا هغوی سره سلوور یا هغوی سره آف کټر او لیک کټر او یعنې د بالنګ چې هغه دومره وریشنې چې دي هغه یو پاس بالر سره یو هغه داسې وخت انتهایي ضروري.
د خاغلی عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکو کمی محسوسېده او لامدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکی دولت خان احمدزی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی دی، خو د ده په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړښت باندې همیشه کوشش شوی خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیره وخته پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګوډ پریپریشن ده. چې دا یو کمزوري دوی په کلونو کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي چې وی ګورو فیلډینګ یې ځای پې کې بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستیو دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابر شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
تاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم، کله شیرزادی مدنی ګرهر ما زما سره کته هم د یو میاشت نه یا د تو وخت نه مخکې زه ویره و چې د ازادۍ راډیو مشورات به کته کیږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یوه همدا ازادي وه چې موږ کره پاتې وو. همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه، موږ هغې نه خپل غږ وستل، موږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لیدا هم بند شوله. په دې هیله چې ډېر زر مشورات پیل شي، ځکه چې موږ دا دوه ورځې ډېر داسې یعنی داسې یو لکه یو څه چې مو ورکړي واوسي، ځکه وچ بیخي یعنی قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر زر د دې ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو آوازونه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي، د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواص کوم طالبان نه چې مشهدات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم، دازاده رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. روزانه دغه اوسنه کوم نظام چې دی دغه خو په سلو کې 5% خلک کې راځي نه عام شلو دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراضه او دا ډېر یو پسمنده او بیکار حکومت.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته ورجست د دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی مهم خبرونه یو ور بیا. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي، او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنۍ